په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د هڅو د تیزېدو ژمنه کړې ده. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره د اروزګان او غزني کې مو د اخترونو د دودونو او رسم رواجونو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم دوه اونیزې خبرونې لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، سالم محمد صالح په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد له جرمنی چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د سولې علي شورا له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د امریکا ولسمشر وایي دی له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس سته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له علي رتبه چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې وکړې. خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغون کوي. خلیلزاد ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سرکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس مایکلس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پو ځیل سره کتلې دي. خلیلزاد ویلي چې د جرمني چارواکو سره پر دې چې په افغانستان کې دایمي سولې څنګه ټینګې دایسې خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې او څو نورو هیوادونو ته خپل اووم سفر پیل کړی دی. هغه تر جرمني مخکې د یکشمې په ورځ په پاکستان کې وو او ټاکل شوی افغانستان، متحده عرب اماراتو، قطر او بلجیم ته هم ولاړ سي. خلیلزاد د طالبانو له استازو سره شپږ وارې خبرې کړې دي، خو تر اوسه دغه ډله د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرتنه ده حضره سوی. د افغانستان د سولې علي شورا له وسلوالو مخالفانو غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي حرکت د ځینو غړو تر بیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل.
موږ غوښتنه له ټولو خواوو نه داده چې پرېږدئ چې د سولې غږ کور په کور جګ شي، پرېږدئ راځئ سوله وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د سولې ولسی حرکت غړو تیره پنځشنبه له لشکرګات څخه د مساکله ولسوالۍ پر لوري پلی حرکت پیل کړ. د سولې ولسی حرکت د اړیکو مسؤول باچا خان مولادات نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د دې ډلې نږدې دیرش کسان له ځان سره بیولي وو چې اوس ورڅخه یوازې شپږ سپین ږیري راخوشي سوي دي. د ده په خبره د حرکت د پاتو نورو غړو د برخلیک په اړه دوی معلومات نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي دی له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر ډول پوځي اقدام چانس سته. ډونالډ ټرمپ چې دا مهال په بریتانیا کې په رسمي سفر دی وان ټلویزیون ته وویل، کله چې ما نوې دنده پیل کړله ایران هغه ځای و چې له حد زیات خصومت پکې و. د دوی په نړۍ کې نمبر یو تروریستي دولت و چې ښایي اوس هم د ده په خبره دغه هیواد په هغسې یو وضعیت کې وي. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه پوښتنه وسوه آیا د اړتیا په صورت کې پر پوځي اقدام هم غور کوي او که څنګه، ولسمشر ټرمپ وویل چې هر وخت دا چانس سته. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره خبرو ته حاضر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې په داس حال کې کوي چې په فارس خلیج کې د ایران او د امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. مشکوکو افراطي وسلوالو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یوه پوسته حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر د لږ تر لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. د چارواکو په خبره دا حمله په داسل کې وسوه چې په العریش ښار کې مسلمانان د اختر په لمانځلو بوخت وو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. اوکراین وایي چې درې سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په شخړې کې وژل سوي او لږ تر لږه درې نور ژوبل سوي دي. د اوکراین دفاع وزارت نن وویل چې سرتیرو ته یې دغه مرګ ژوبله له بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې اوښتې ده. دفاع وزارت وایي دغو بلتون غوښتونکو له ماشینګڼو، د ټانکونو ضد میزایلو، نشه ویشتونکو وسلو او لاسي بمونو په استفاده پر سرتیرو ډزې کړې دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي بلتون غوښتونکو په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوربند له موافقې شپاړس وارې سرغړونه کړې ده. د مینسک د سولې موافقو له مخې د ټانکونو ضد میزایلو په ګډون درنې وسلې منع دي. د اوکراین دفاع وزارت دا هم ویلي چې وسلولو ځواکونه لږ تر لږه یو بلتون غوښتونکی وژلی او بلتن ټپي کړی دی. د 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندوستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا چې تاسې غټلې د بیټنګ کولو پریکړې وکړه، تر اوسه پورې جنوبی افریقا په 28 اورونو کې 112 منډې کړې دي او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. د نړیوال جام د مسابقو دغه اتمه لوبه د انګلستان په ساوت هیمپټن لوبغالي کې روانه ده. د دغو لوبو په لړۍ کې پرون سریلانکا افغانستان ته د 24 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
له سلام محمد سلین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي به هم ول ولید ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د هڅو د تیزېدو ژمنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسي حرکت یو شمېر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسلوالې ډلې دې د سولې غوښتونکو کسانو په وړاندې خنډونه نه جوړوي.
زمو غوښتنه له ټولو خواو را ده چې پریږدې چې د سولې غږ پور په کور ډیک شي، پریږدې راځي سولې وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر روزګان او غزنی کې خلک اوسني اخترونه خوندور نه بولي. ولې
خو دې شخترنه ورج میلو تتلو اوس یو جینس میلی نست نه د اختر دوه مده پکور کیناسي.
خو اخترونه څه ډول منزل کې د لا اوس څه ډول منزل کېږي؟
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینا ډیره و، اوس دغه مینا چې سړی ګوري په داسې کرکه بدله شوې ده.
د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د اختر دودونو ته کتنه کړې. له بل د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای د تخبرو د غراس د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب د اونۍ د پایل په پلمه مو هم په افغانستان کې په تیر بیا کابل ښار کې چاپیریال ستونزو ته کتنه کړې.
موږ د دې شاهد یو چې هر کال چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتېږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل ښار کې او په لوی ښارونو کې.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل ټکنیک هم کار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. یو زل بیا مو کوچنی اختر مبارک شپه دی هله چې د اختر دوهم ورځ هم په خوخي خوشاله کې تیر کړی. تر اوسه پورې د امنې کومې زړبوګنون کې په راپور نه دی ورکول شوی. په دې هله چې وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، راځو بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب راپور ته. د افغانستان د سولې لپاره د جرمني ځانګړي استاذ د جرمني لچارواکو سره او بخې د امریکا ځانګړي استاذ د جرمني لچارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیل زاد دوه ورځې مخکې په برلین کې له یو شمېر لوړ پوړو جرمني انچارواکو سره په افغانستان کې د سولې د لارو چارو په باب خبرې وکړې. ټاکل شوې چې د جرمني په ګډون څو هیوادونه د بین الافغاني خبرو کوربتو په لند راتلونکي کې وکړي. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه خبري وکړه. خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او ورمې ورځې خبري راغندوي. خلیلزاد هم دراز ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلیس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکو پوڅل سره لیدلې دي. هغه ویلي ل جرمني چارواکو سره په دې خبري کړي چې په افغانستان کې د دایمي سولې دراتګ لپاره څه کېدای شي. شغلي خلیلزاد هم دراز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او اروپا د یو ګروپ غونډه هم شوې ده. د ویلي چې دغه ګروپ د غونډې تمرکز د سولې پر پروسیا او راتلونکو بین الافغاني خبرو چې کوربتوب جرمني، ناروی او قطر کوي او د اسلو په مجمع کې هم پر بحث کیږي. جرمني چې له افغانستان سره د لوی مرستندویو هیوادونو لړلې او د قوت ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی، د افغانستان له حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې وی موافقه امکان برابر شي. رویټرز خبري آژانس تیره اونۍ د یو جګپوري جرمني چارواکي له قبله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې ګڼلی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سوله ییز حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی او د طالبانو یو بل چارواکي بیا په جرمني سربیره د اروپایي ټولنې همداراز د انډونیزیا نومونه یاد کړي دي. خلیلزاد شپږ وارې مخکې له طالبانو سره خبرې کړي. طالبانو د سولې او اوربند وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازی مارکوس پوسل چې تیره میاشت دوه ځلې په کابل له افغان چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره کتلی ویلي چې د یو سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوسل وایي که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولی شي نو له دې هڅو سره باید مرسته وشي، خو د جرمني ځانګړي استازی دا یادونه کړې چې بالاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان رویټرز خبري آژانس ته ویلي په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پرېکړه نه ده شوې.
و امرتل چې جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د هڅو د تیزېدو ژمنه کړې ده. د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد پرون اول مورس په برلین کې د لوړ پوړو جرمني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په افغانستان کې دننه هم د سولې لپاره هڅې پیل شوې او هم له هلمنده پاڅېدلی د سولې ولسي حرکت دی. د سولې د ولسي حرکت غړي څو ورځې مخکې د هلمند موساکله ولسوالۍ ته چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده روان ول چې یو شمېر غړي وسله والو طالبانو له ځان سره بوتل. تر اوسه پورې د شاوخوا شلو د دې حرکت د غړو برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د سولې عالي شورا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسي حرکت د یو شمېر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسله والې ډلې د سولې غوښتونکو کسانو په لار کې خنډونه نه جوړوي او د دا ډول حرکتونو ملاتړ دی وکړي. دا د افغانستان د سولې لیالي شورا یو هدف هم دی. په عین حال کې پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا چې د سولې لپاره هم هڅې کوي وایي طالبان د دې حرکت له غړو سره خبرې کوي او ښایي ډېر ژر یې بېرته خوشي کړي. نور حال یې د ازادي راډیو خبرې له اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا په افغانستان کې له مخالفو وسلوالو ډلو غواړي چې د هغو کسانو سره چې د سولې غږ پورته کوي یوې پایښتي سولې ته د رسیدلو په خاطر همکاري وکړي. د دغه شورا وایان غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره د طالبان لخوا د سولې د ولسي حرکت د یو شمېر غړو د بیولو په تړاو د غوښتنه مطرح کړه.
په دې اړه دا چې د طالبانو تحریک لاګوي نه څه غوښتنه لري په هغه اړه باندې موږ څه نه شو ویلې، ولې موږ غوښتنه لرو ټول خواونه داده شي پرېږدي چې د سولې غږ کور په کور جګ شي، پرېږدي راځي سولې وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د دغه حرکت غړیو د تیرې پنځشنبه په ورځ له لښکرګا څخه د نادلي، ګرش او موساکله ولسوالیو په لور خپل حرکت پیل کړ. هغه ولسوالۍ چې تر ډیره وسلوال طالبان پکې واکمن دي. خو د دغه ډلې د اړیکو مسؤل پاچا خان مولادات د چهارشنبه په ورځ وویل چې طالبانو د دې ډلې نږدې دېرش کسان له ځانه سره بیولي ول چې اوس ترې یوازې شپږ سپینګیري راخوشي شوي دي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د دغه حرکت له غړو سره کار نه لري، یوازې مشران له دوی سره خبرې کوي. کڅه هم خغله مولادات وای چې طالبانو د دوی له ملګرو سره ښه چلند کړي، خو دا اندېښنه لري چې د خبرو جزئیات او د دوی ځای باید مشخص شي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د یک شنبه په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دوی ته به اجازه ورنکړي چې د طالبانو تر واک سیمو ته نه نووسی، ځکه په خبرې یاد حرکت د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا د سفارت په مستقیم دستور سره کار کوي. خاغلی مجاهد بیا د چهارشنبه پورې په ډېره ازادي رادیو ته په وسولي پیغام کې لیکلی چې د اختر په ورځو کې لسی مسره اړیکی پرې شوی او په څو ورځو کې به په ډېره جزئیات شریک کړي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه په دې باور دی چې طالبان به د یاد حرکت غړي ډیر ژر خوشی کړي.
دا یوازې طالبان ته وردی دا معنی ورکوي چې طالبان په افغانستان کې احتیاج کوي، بلکې موږ احتیاج نه دي پېښ کړی، تاسو دې خارجانو پېښ کړی دي چې افغانستان ته راغلي دي. نو دا غو سره خبره وکړي چې فکر کول چې نشي بي او دا چې باندې وی طالبان منودی بنجانوي
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لخرګه کې تر هغه انتحاری عملی ورسته چې 14 کسان پکې ووشل شول او 25 نور ټپیان شول خپل فعالیت پیل کړ ترڅو د جګړې خېلو غاړو ته د سولې پیغام ورسوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 چپه د سهار له وو بجوري مخام تر وو بجو اوریدل شي په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم هیروي. خبرونه د مخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د مخام له وو بجو په لګ د سهار تر وو بجو دوام کوي. نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ د افغانستان نور ولایتونو په تیر روزګان او غزنی کې هم خلک اخترون د اختر میلی کوي، خو اکثرا خلک شکایت کوي چې د پخوانیو دو اختری زو میلو خوند نه دی پاتې. روزګان که څه هم یو له ناامنو ولایتونو څخه بلل کیږي، خو په مرکز ترین کوټ کې د اختر دودیز ایمیل میلی پیل شوې. د ازادي رادیو خبري آل شریف الله شرافت ترین کوټ کار ته ورغلی او دا راپور راسته ولای.
دا شور او زوار په ترین کوټ شار کې د میلیانو دی نه د موټرو. دا د ترین کوټ شار دی. د دغه شار دروازې افغان پوځیانو د اختر په لومړی ورځ تړلې دي. دغه شار ته افغان پوځیان یوازې خلکو ته پلی اجازه ورکوي، نه د موټرو او موټر سیکلانو سره، ځکه دغه شار ته خلک د اختر د میلو لپاره راځي. که څه هم په نور ولایتونو کې خلک د اختر میلې په لورو پروتو سیمو کې ترسره کوي، خو د روزګان ولایت خلک بیا د اختر په څلورو ورځو کې د ترین کوټ شار ته راځي او دلته خپلې اخترز میلې ترسره کوي. زه هم دا اوس راغلی یم د ترینکوټ شار منار څلور لارې ته. دغه سیمه د ترینکوټ شار زړه دی. په دغه سیمه کې زرګونه خلک لیدل کیږي چې هغه جنگونه کوي. په دې کې ماشومان هم ستا، ځوانان هم ستا او د دې تر څنګ د پاخه عمر لرونکو کسان هم ستا. دوی راغلي دي تر څو دلته هغه جنگونه وکړي او د اخترخ اخترې زمیلې تر سره کړي. دلته له ځوان سره وژغدم چې څنګه د اخترې زمیلې د پخوا په پرتله باندې
بالا خسار سر گرمی پر دل تا گرز په بازار کې بالا غمزو کوړت رډیو خرو بیر ته مسګار ازو گرز بالا خدونه د زینست شنګیان لرو شي بالا ورسو.
دا بیا د ترینکوټ شار بیل سیمه ده. په دغه سیمه کې بیا محلي سندرغاړي میلیانو ته سندري وای او میلیانو سره خوان داخلي. دغه مالی سندرغاړو کنسرتونو ته هم زرګونه کسان راغلي دي. ترینکوټ شار کې دغه اخترې زمیلو سره زیات شمیر ځوانانو ته د کار زمينه هم برابرېږي. د دې لړل یو هم محمد نسیم دی. دای د ورځې 3000 افغانۍ تر 4000 افغانۍ پرې ګټي.
بلنه خو دوه کارټونه وځي بس داسې 5000 4000 داسې کې فشالې دوم پیسې بلخ په کال کې دغه دوه کارټ فشالې د ولي اختر کښنه اخته.
د ترینکوټ شار میلیان وای شاش کال اختر شدي، خو هغه سینه دی لکه د تیر کال کوچنی اختر. دی لشکیل خو څخه غشتنه کوي چې وسلی پرمځک کښې دی او سول سره وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، د ترینکوټ شار.
د اورزګان پلازا مرکز ترینکوټ غزنی ته زو. د غزنی اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د امنیتي دلایلو له امله دوی نور نشي کولای چې د اختر پخوانی دودونه ولمانځي. میله ځایونه هم نه لري چې ورشي او تر ډیره حده پورې په خپلو کورونو پورې محدود پاتې دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې راپورټ لري.
غزنای هغه غزنای دی چې اوس پکې میلو ډولونو او اتلونو پر ځای خاموشي خوره ده. خلک له کورنو نه راوځي، که راوځي هم له میلو هګیو جنګولو سانګو وهلو ډولونو او اتلونو خلاص دي او یوازې د ځینو خپلو خپلوانو کورنو ته ځي. خو خدای خبر چې دغه د خاموشۍ وخت به یې تر څو وي. دا دغه ځای اوسیدونکي وایي د ښار تر څنګ له ولسوالیو به هم خلک دلته میلو ته راتلو، خو اوس نه هغه راځي او نه دوی میلو ته ځي.
د ایمانو مبیبلا ده پخوا به د امنیتي ساحې پراخي وې، دلته به ډولونه و اتڼونه و، مثال که په سخي صاحب کې، سلطان صاحب کې، خواجه عمرو کې، جنګل باغ کې، اوس ټول خلک عیدونه په کورو کې تېروي. د ولسوالیو خلک به هم دلې میلو ته رات میلې به کولې، اوس نه هغه خلک هم ناراضي. موږ د هغه وخت په ارمان باندې یو سي بیرته بیا هغه رقم اتڼونه سي، میلې سي، ډولونه سي.
فولکلورست، لیکوال او شاعر اسدالله بلهار جلالزای وایي غزنی هغه ولایت دی چې له نورو ولایتونو څخه به خلک په اخترونو کې میلو ته راتلل، خو اوس یې اوسیدونکي په کورنو کې محصور دي.
په تېر کې به د اختر په ورځو کې خصوصا زموږ په سیمو کې د نیزه بازي لوبه به وه، ډولونه به و، اتڼ به و، اوس هغه نه ساعت د ښځو میلې به وي. د اندړ په دغه ولسوالۍ کې زموږ په یاد کېږي د ګلبهار میله وه، د زړه ښار میله وه، دې کې به ښځو ګډون کاوه او هغه کاروبار هم د ښځو په لاس کې و. مثلا یوې ښځې به منپلي خرڅول، چنې و، نور شیان به یې خرڅول. اوس هغه شی هېڅ نشته.
که اسدالله بلهار جلالزی په غزنی کې د ښځو د ګلبهار او یا هم ځینو نورو میلو خبره کوي، خو د دغه ځای میرمنې هم وایي د کورونو مشران ورته د هغه میلو کیسې کوي چې دوی به ورتلې، خو دوی هیڅ میلو ته د تللو ځای نه لري.
د مانو مویدا د پخوا ډېر شخ ترنه وارج میلو ته تلو، اوس یو جای نس میلې نسته. نن د اختر دومه د په کور کې ناستې، یو جای هم نه تللې. دا موږ سه مور او انا کیسې کوي پخوا میلې په اخترو کې، اوس میلې نسته، یو شیم نسته.
دا دغه ځای اوسیدونکي ډیری کلیوالي او وروسته پاته ژوند کوي، خو په دغه کلیوالي ژوند کې ښه شوقیان، مینهناک لسوند او تر څنګ یې ښه اتڼباز هم دی. دوی د هغه وخت په ارمان دي چې یو ځل بیا به یې په وطن کې سوله، آرامي او هغه پخوانۍ میلې تازه سي.
افغانستان نام تو سندرغړی عبدالله مقوری و چې دی هم په غزنی کې د مقرو ولسوالۍ کې زیږیدلی او ډیرې خوږې او په زړه پورې سندرې د افغانستان په آرشیف کې دي او تر ډیرې مودې هم په افغانستان کې پاتې شوی دی. وړاندې په ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د اختر دودیزو میلو ته کتنه کړې ده.
تاسو له پیغامونو خلیل وردګ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مسلمانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. د کوچني اختر اول په مخ کې د ازادۍ راډیو کارکوونکو په اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. زخم ټولو افغانانو ته چې په هر ګوټ د افغانستان یا په خارج کې وي ټولو ته د کوچني اختر د رارسېدو له کبله دوهمې ورځې د اولې ورځې مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې په ټول افغانستان ملت کې د خیر او د خوشحالۍ اختر شي. او دوهمه خبره مې دا پیغام دی د طالبانو ورونو ته چې دغه کوم خلک چې د سولې د حرکت غړي دي او دوی ګیر کړي نن څلورمه ورځ د ټولې بندیانو کړي دي دا بار د خدای په خاطر باندې ایله کړي دي دغو اختر په خاطر. دا یو غریب خلک دي د سولې غږ یې پورته کړی په ټول افغانستان کې په لسو پښو ګرځېدلي او نن د طالبانو سیمې ته ورغلي چې د دوی تر واک لاندې ده او هغه هلته هم ورک دي. ټول غریب خلک دي کورونه ژوندونه میندې اولادونه یې پاتې دي ټوله چغېږي کړېږي د خدای په خاطر دوی دغه خلک باید ایله کړي. وسلام و احترام.
دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا کوچني اختر مبارکي لومړی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او بیا ټولو مسلمانانو ورونو ته د زړه له تله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر په څیر په خوشحالۍ در باندې تیر شي. الله تعالی دې د دې کوچني اختر په پیرېدو سره په ټول ګران افغانستان کې سوله راولي. ازادي راډیو نه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زموږ پیغامونه تر لوړ پوړو مقاماتو او ټول نړۍ پورې رسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم او د اختر مبارکي ورته وایم او د روژې او د تراو د ټولو عبادتونو خدای پاک قبول کړه. امر ته دعاګانې کوي. الله مو وسه د خدای په تخنیکي چارې پر مخ دغه میسه نور موخ نزای کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو اوري نن د جوزا 15 د جون ل 15 سره برابر دا د چاپريال ساتنه دی خوندیتوب دی اونې پایل هم دی په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې هواد کې چاپريالي ستونزې مخ په ډیری دوري په تیر بیا د کابل ککړې هوا خلک ډیر اندېښمن کړي دي. نجاسا فی پری رپورت لري.
د خبرګولې 15 د چاپریال ساتنې د خوندیتوب اونې په افغانستان کې داسې محل پیلېږي چې د چاپریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمیر ګڼمیشتو ښارونو کې د ناوړه محیطي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، د اړوندو ادارو له لورې نه همکاري، د قوانینو نه پلي کېدل په هیواد کې د چاپریالي وضعیت د خرابېدو او د هوا د ککړتیا عمده لاملونه یادوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی په دې اړه وویل
د هوا د نظارت د کیفیت د دستګاه او د اخستلو لپاره مختره جوړه کړې ده تر څو هغه موږ د مالی بنسټونو سره شریک او دغو لپاره بودیجې واخلو. موږ اساسي ستونزې د بودیجې کمښت دی، همدارنګه د قانون نه پلي کېدل دي، د خلکو د خانه، د دولتي ادارو د خانه، په مجموع کې د چاپیریال موضوع نوې موضوع ده، د تخنیکی امکاناتو نشتون، د لابراتوارونو او تجهیزاتو ده، دا هغه مهم ستونزې.
د دې ادارې مسؤلین خبرداري ورکوي که افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شامل نکړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډېروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو یاد شي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیته تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوسو ډېروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په حمامونو او هوټلونو کې د سون د بې کیفیته موادو سوځول د هوا د ککړېدو مهم لاملونه بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ټولنه بیا وایي له سرحدونو د بې کیفیته تیلو واردول او د اړوندو ادارو بې غوري د چاپیریال په ککړتیا کې مهم رول لري. د دې ټولنې ویان حمدالله یوسفی وویل
د قسمت یو ګویدی کار یانچنانی صورت نه گرفته،
د عامه پوهاوی په برخه کې کار نه دی سوی، همدارنګه له سرحدونو په غیر قانوني ډول بې کیفیته تیل وارديږي او کابل ښار کې حتی هغه زاړه او دود لرونکي موټر هم نه درول کیږي چې هوا ککړوي. دا ټول ستونزې راپېښې کړې دي.
د یادونې ده چې مخکې د حکومت د یو اقدام له مخې د پنجشنبه ورځ په کابل کې ځکه رخصتي اعلان کړې وه چې د موټرو تګ راتګ کم او د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي، خو د تیر کال په هود میاشت کې حکومت دا رخصتي هم لغوه کړه. په ورته وخت کې د چارو کارپو او د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبد عبدالولی مدقیق وای هغه ادارې چې د چاپیریال ساتنې مسولیت لري په دې برخه کې خپل مسولیت سم نه دی ادا کړی.
هغه دولتي ادارات چې د چاپیریال په حصہ کې مستقیما تړاو لري او یو مسولیت لري، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې په تیرو کلو کې هم زما تجربه دا ده تر اوسه پورې هم هغوی دې مسلې ته پاملرنه نه ده کړې، د مسؤلانه برخورد نه ده ورسره کړی، او موږ د دې شاهد یو چې هر کال د چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتېږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل په ښار کې او په لویو ښارونو کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړي ډول ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تېرو 14 کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل یوه اساسي لار پیدا کړي.
په افغانستان کې مو د چاپیریال ستونزو په باب راپور واورې. خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونه مه هېروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اوس سالم مسلې ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د ناټو له سرمنشي سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. تر دې مخکې ښاغلی خلیلزاد پر دې مسالې د جرمني له عالي رتبه چارواکو سره خبرې کړې وې. د سولې عالي شورا له مخالفو وسلوالو غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د دې شورا ویان د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د سولې ولسی حرکت د ځینو غړو تر بیول کېدو وروسته له ازادي راډیو سره دا خبره وکړه. کاد متحد الاتونو ولسمشر وای دی ل ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس سته. ډونالد ټرمپ چې دا مهال په بریتانیا کې دی په د رسمي سفر کې دی وان ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. مشکوکو افراطي وسلولو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یوه پوستا حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لږ تر لږه لس امنیتي پوځیان وژل شوي دي. اوکراین وایي چې درې سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل شوي دي او لږ تر لږه درې نور ژوبل شوي دي. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او جنوبی افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا چې دغه لوبه یې پیل کړې ده په 15 اوور کې دی 133 منډې کړې دي او تر اوسه پورې 15 لوبغاړي سوځېدلي دي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې ازادي راډیو په پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونو دوهمه نیمه تر رسیدلو لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د برخه مو د ازادي راډیو دوه نیوزو خبرونو ته ځانګړې شوې ده.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه، اوس دغه مینه چې سړی ګوري په داسې کرکه بدله شوې ده.
جون پښی بو کې مو اختری زو دودونو ته کتنه کړې او د غراز د بل پروګرام اساسي بشري حقوقو سره یو ځای در تخبرو. خو لمړی د اساسي بشري حقوقو اونیز پروګرام
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو، که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خچ چاپیریال زون ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان، انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه آزادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق حقوق وپیژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق حقوق نورو خلکو ته ورپیژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق حقوق وپیژنو، د نورو حق حقوق وپیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوقو پیژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چیرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما او تا ته یتیمان زیږوي، ما او تا ته کونډې را په برخه کوي، ما او تا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بیز. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپیژنده، د نورو حق حقوق هم وپیژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول، درک د مقابل لوري. چې کله ما ستا حق وپیژنده، تا زما حق وپیژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپیژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق حقوق وپیژنم، دغه حق حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډیر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې صلاح سو، په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم، په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي، صلح راتلی نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي، مونږ په صلح کې ژوند کوی سو. او که زمونږ دغه وزرونه ناسالمه وي، قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي، د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو، لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نسو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپیریال برخه ده، که هغه کورنی، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګوري دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغوښتل سي دا کیدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې یې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، وصلح خیر بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بوري نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د و پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک کې هر رقم خلک ژوند کوي، ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا واده دیونی خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه، دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې لاره چې اختر له کورنۍ او دوستانو سره په خیر او خوښۍ سره تیر کړی، ژوند په شیبو کې خبرونه پیلو. نن په یو شمېر ولایتو کې د اختر دی ورځو دودونه چیرو. خلک د اختر په ورځو کې کوم دود دستور ډیر خوښوي؟
په اختر کې میلې جوړیږي، جوړې دوی اتڼ کې وسای کې او ټالونه همستا داګي جنگول دی او تر څنګه ویږي ستل دی.
اول دی وخت په تیریدلو سره ځینې رواجونه کم رنگ کیږي.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه، اوس دغه مینه چې سړی دغه خلکو ګوري دا بیخي په داسې زما په نظر په داسې کرکه بدله شوې ده.
قدر مندوبتون کو د افغانستان خلکو به شاو خو څوار لسو کال وړاندې بیلا بیل د خوخی جشن نیول، چې بیا د اسلام دین پرات اکثر یوازې کوچنی او لوی اختر د خوخی د جشن نیول لپاره ځنګړی شول، چې تر دې د مهم منزل کیږي. کوچنی اختر چې له روژې وروسته راځي خلک په ډېرې خوښۍ سره تیاری ورته نیسي. نوې جامې جوړوي، ډول ډول وچې او لمدې میوې او نور خواړه برابروي. بیا کشران د مشرانو کور ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي. هغه څه چې ډېر معمول دي هغه د اختر په ورځو کې په هر کور کې د دسترخوان غوړول دي چې رنګارنګ میوه ښکلی کړی وي. په پیل کې راځو په اختر کې د دودونو تاریخچې ته. د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست په دې اکله وایي،
اختر دودونه چې دی د یو ټولنې هویت دی. چې کله د اسلام سپېڅلی دین د لومړۍ هجرې پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې رالی، نو دغه د اختر د اسلام جشن د کوچني اختر دود هم ورسره رالی. هر ولایت یا هر سیمه یو لوی زون هغه د دودونو خاصې یو ځانګړتیاوې لري ځان ته. په اختر کې میلې جوړیږي، چورې دوی اتڼ کوي، هوسۍ کوي او ټالونه همستا داګۍ جنګول دي او تر څنګ یې غېږې ایستل دي. دا پر کم رقم میلو باندې دوی سرګرمی او ځان بوختي چې ټول رسمي درې ورځې دي او نور یو اونۍ لس ورځې هم دوام کوي. په دغه اختر کې د نامزاد او جنو والکان لپاره یو بل کور ته جوړي وروړي، دا وی کر هم وروړي کیږي او د زوم کر هم وروړي کیږي. په ټول کې د دوه اخترونو تاریخچه 1400 کال مخکې ته رسیږي. خو دغه دودونه د وخت پر تیریدو سره معاصر سوي دي، یعنی هغه عصر تو بو یا هغه امکانات د وسایتو د جامو او په خپل سیمه ایزه کچه باندې خپل اختر لمانځي.
اخترونه په ټول افغانستان کې په لږ څه توپیر سره منځل کیږي. د هلمند اوسیدونکو ملک وایي چې دوی د کوچنی اختر په ورځ په سالالوي بیا رغلو میلمنو ته پخوي.
په اول ورځ په سونو بالال کې خلک راتلې شپنجري سیاسري چاوي ډوډۍ خوړل به تتلې. زه د کور ته تلم، دغه د بل کور ته تلم، مطلب دا سیاسري ما بین خود یو لاس دولس نفر به سو دی بتللی و استا کو ته دتلی د بل کور ته تلی خپل شوخه کول نه و سامسته هغه بخورل په خندا به ته وتل به ته زما کو ته راتلی یا د کور ته یا استا کو ته راتلی. خو مطلب په دغه درې ورځې اختر په دې رقم داخل کو تیروي.
د اختر په شپه د لاس پخو سره کول له ډیرو پخوانیو دودونو څخه شمیرل کیږي. هغو میرمنو او جنکیو بچ لاسونه سره کول په یو کور کې بسره ټولیدلی، بیا به یوی د بلې لاس پخې ورته سره کول. اته وشت کله نظر مینه وایي د چا لاسونو بچې رنګ ونیوه نو د نورو په نظر به خوشبخته حسابېدله.
نکروز مو کول زه کول رسم زه ته راس زما لاسونه زما پښې زما د کوچنی هغه نکروز کې زه ستا د کوم ته زما زر راس وکړ یا زما د کوچنی هغه وکړ. یو به بل ته مې وویل چې راس یو د بل سره همکاري مو کول. بیا د 500 روپۍ یا د 100 روپۍ مې اخیستل د ټول کورنۍ مې لاسونه سره کېدل، پښې سره کېدل، زر نه پاکېدل راګې.
میرمنې لختر څخه میاشت مخکې د کورونو د ښکلا لپاره ځانونه خستړي کوي. د کندهار اوسیدونکو نازیه وایي چې دوی په کورنۍ کې دا دود له ډېر پخوا راهیسې دود دی چې د اختر لپاره پردی پلاس ګنډي او کور په ګلانو ګل پوش کوي.
دا پردی په خامکو باندې ګنډو، میاشتم په دا خامکو باندې وهو، بیا موږ مری هم کوو، ښه واګونه جوړوو، ښه کلمې جوړوو، ښه د عکسو ځایونه جوړوو، ښه ګلان جوړوو. د اختر په ورځ باندې په خپل په کورو کې وهو. زموږ د ټولو خاندان دغه اتمی دود ده چې موږ دغه پردې د مری د عکسو ځایو په مری جوړوو. بیا چې موږ جوړ کړل د اختر په ورځ باندې بیا دیوالو باندې دغه لګوو. بل وخت نه، بل وخت دغه ساده کورونه دي، دغه دیوالونه څلور دیوالونه دي چې موږ ورته ګورو خلاص.
ځوانان بیا اختر له کور نه په بهر ډیر تیروي، له خپلو ملګرو او همزولو سره چکر ځي او خپل وخت خوښ تیروي. 22 کلن نوراغا وایي چې دوی بیا په اختر کې پارکونو ته ډیر ځي.
په خپل ځوانان چې راټولېږو لوبې زو، مثلا پارک شار ته ځو، مثلا دیخوا تا خوا تا چکر مکر که شی ناشی وو او کنو وو ورطا کور که ناسی نو ده بار نه که مثلا یو شی سو یا چرک برنگ یا مثلا میو میو یا شی چوسو فکر سای واتان دیوالان پیسی را جمعو بیا مثلا ناغا بس سار شی چوسو بس پی پارک مارک چنوی کوری سو لی فکر سا غرما مثلا بس والال تا صرف رو ناندوالی نو
زمانوم اید محمد تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدونکو يم. زه شاعر يم، هم د تاریخ استاد يم. زه د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده می تنه وکړم، هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کو کېږي.
ماشومان ځان ته بیا بیله دنیا لري. د هغو لپاره بیا د اختر خوښي، د اختر مبارکۍ په ټولولو کې وي. ډلې ډلې د دوستانو کورونو ته ورځي، څوک نغدې پیسې او ځینې هم وچه میوه ورکوي. د خوست اوسیدونکی مولا جان تڼیوال وایي چې لا هم د دوی په سیمه کې ماشومانو ته اخترۍ هماغسې د پخوا په څیر ورکول کیږي.
د سهار به د لکانو نجونو مشرانو سړیو یا ښځو ته چې ورتلل، د مشرانو یا سپینسر خودو او سلو به د ماشومان یا د وړو به برخ نه لیگل. یو دا ډیر په زړه پورې و. بل دا و چې په یوه کلي کې به داسې څو برخې وي چې موږ به هغې ته کایل وایو. کایل هغه چاته ویل کیږي زموږ په لهجه کې چې هغه د نورو جوماتوالو یا کلیوالو په نسبت په غم او په خدي کې سره خپل وي. نو دغه د کایل غړو کورنۍ به ټولو د اختر د لومړۍ ورځې ډوډۍ داسې به یې خوړه چې د یوه سر نه به یې پیل وکړه. مثلا یو یو شخوند یا یوه یوه ګوله به یې په یوه کور کې خوړه، ځکه ډېر کورونه به و. که نه په موږ کې د اختر د ورځې عمده خوراک هغه می وریژې او نګا یا زیړ غوړي دي. هغه وریژې چې تاسو یې نه پوهیږم ډنډکۍ بولئ که څه ورته وایي، دا هغه بنیادی اساسی خوراک و. نور شیان به هم و خو د دغې نه به هیڅ کوم نه تیرېدل.
د اختر تر ټولو مهم دود دوستانو او خپلوانو سره راشه درشه ده. په دې کار سره یو د بل له احوال څخه خبریږو او دوستی زیاتیږي. خو نن سبا انټرنیټي اسانتیاو تګ راتګ یو څه کم کړی دی. په دې اکله او ځینو نورو دودونو په باب مو د پوهنتون له استاد داود ناظم سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
هم دودونه چې په ټولنو کې خواري دي د هغې اغیز هم هماغسې ټولنې ته مفید ګټورې او اغیزناکې دي. کوشش باید وشي چې په اسلامي ټولنو کې دغه د ښېګڼو یو ښه غنیمت فرصت له لاسه ورنه کړل شي او دا د اختر مبارکۍ اختریزې اخترانې دا باید وساتل شي او لا پیاوړي شي.
اکراسو یو بل رواج د سپختر کې معمولا موږ لرو هغه د تګ راتګ ده چې دا له ډېر پخوا راهیسې نه په میراث راپاتې ده. په دې کې څومره بدلون راغلی ده؟
بدلون یې دا ده چې پخوا به خلک ډېر په پښو تلل، اوس به په موټرو کې ځي. پخوا به په آسونو اوښانو تلل، اوس به په ښکلو لنکلوزرو کې ځي یا به سراچو او په کورولاو کې ځي. دا یو تغییر ده. بل تغییر په نوې ټکنالوژۍ کې هم څرګندېږي چې اوس پکې فیسبوکونه، انټرنیټ، رادیو، تلویزیون او داسې نورې وسیلې رامنځته شوې دي چې د هغو له لارې هم دغه پیغامونه سره لیږي را لیږي.
دا څومره ښه ده پخوا به د یو چا کور ته ورتلې مبارکي به دې کوله، اوس هغه کار یې لنډ کړی، په ټلیفون کې مبارکي کیږي.
زما په نظر دغه د اختر مبارکۍ او دو تیلا پیاوړتیا بخلې، نوی رنګ یې ورکړی، ښکلی خوند یې ورکړی، داسې یو د بل ممانعت نه کوي. که چېرته په تلیفون سره مبارکي ورکړي، هغه بیا یو بل ته د ورتګ هڅېدنه زیاتوي او دغه دود لا پیاوړی کوي. یعنی تلیفون، مسنجر، فیسبوک، په دې کې د پیغامونه لیږل را لیږل دا تګ راتګ لا پیاوړی کوي، نه دا چې هغه کمرنګ کوي. ځکه د خلکو په زړونو کې، په سترګو کې، په فکرونو کې اختر ځلیږي او تریخوان دخلی.
استاد فکر نده که وی چه پا تلیفون که دی اختر مبارکی یا دول تنبلی ده که دیو چا کورتا ورسی لاله خبری که اغل نزدی گور یا دی زوند حالات در تمال میگی، مگر پا تلیفون که خدا طول نسی در کوی
روابط وسی شوی دی تر سونه چه وسوی و ارزی حق دارانو تا چه بیا و پویگی چه وقت را کم شه او ما ته هم ملمان زیاد رازی، نو بیا لف تلیفون نه لا پس استفاده کوی، دا لا پیاوری کوی، دا دودونه، نه دا چه کم رنگ کویه.
یو بل څه چې معمولا په کوچنی اختر کې ډیر یغه دی بیل او بیل خوړو برابرول وي، په دوه کلو په خاطر وسه څومره بدلون راغلی؟ مثلا په خو به اکثره کسانو په کور کې ځینې شین په خول خوص بازار نه تیار اخلي، اتاش نظر په دې اکله څه ده؟
خو ما خو د وخت په تیریدو سره ځینې طبیعي بدلونونه په لباسونو کې، په خوراکونو کې زیرازی، ځینې وخت دغه غوړ کې به کلچې پخولې، د روغن جوشې به پخولې په رنگ رنگ اشکالو، اوس هم ځینې پخوي، خو نواوري پکې راغلې ده، ګوشي فیل پکې پیدا شوې دي. مثلا ډیرو کورو کې دا پخپله پخوي. بیا معمولا د اخترو کې افغانان په دې باندې ډیر ویاړي، میلمه ته ستي چې ته واخله دم خپل کور کې پخ کړی دي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې مرور دوستان په اختر کې سره پخلا شي او پخوانی دودونه ژوندۍ پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
چه هر کلا